د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د دې غړې په خبرونه کې هم زه بنور شاسته کوربه يم نیکی پیرزوونی او سلامونه مې قبول کړي د خبرونه کې به د پښتونخوا سیمې او نړۍ ریپورتونه واوري او په دویم نیمای کې به یې درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو خو راځئ چې په سر کې د فرخند اسد نه د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایی ډګر د نامعلومه وسوالو په برید کې یو انجینیر وژل شوی او روس وایي هغه یوکرایني چې په افغانستان کې وسوالو تختولی و خوشی شوی دی د خبرونو تفصیل د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی د وزیر اعظم له دفتره خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو له هند سره د پولي پښخړه په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد کابل او نوي ډیلي ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند په پوله انخطې هم زیاتې شوې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایی ډګر وسلوال برید شوی د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیونی ښارګوټي کې نامعلومه وسوالو چې په موټرسایکلو راغلي وو په سپکو او درنو وسلو برید کړی یو انجینیر یې وژلی او بل یې ژوندی له ځان سره وړی دی د دوی په خبره وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې خو په دغه سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمباری کې سوار لس مشکوکا وسلوال وجلی دي د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR د وینا تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي د پاکستان پوځ په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایی بمباری کړی چې څو ورځې وړاندې په دغو سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي وو بلخوا د جنوبي وزیرستان په پښ زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبر تصدیق کړی دی د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق ډلې منلې ده د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې وزیر اعظم ته د نېشنل های وې اتارټي چارواکو د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورک په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت هم وکړ چې د اقتصادي راهداري منصوبې ټولې پروژې تر 2019 کال دسمبر میاشتې پوری مکمل کړی د افغانستان په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد رسول زازی وایي تېره شپه د درو بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موسی کله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تېرې اونۍ په چهار شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وې زازی وویل په دې عملیاتو کې د دیرشو پخو شاو استوال وجل شوي او د نوي نه زیات ژوبل دي په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره شوي دي هوایي بمبار هم شوی دی تر اوسه طالبانو په دې اړه سندی ویلی موسی کلا ولسوالۍ تیر اونۍ د چهار شنبه په ورځ سهار مهال د افغان ځواکونو نه طالبانو ونیوله چې د چارواکو په خبره د تیر اونۍ د زیارت ته ورځې نه چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي د 260 په خوشا کې وسلوال په دغو عملیاتو کې وجل شوي دي افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نه یوه مهمه پوسته نیولې ده د بدخشان مرستیال والي ښاغلي بیدار پرون مشال ریډیو ته وویل د اووم کنډک نه د کماندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدی پول په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید وکړ او هغه یې نیولې ده تاسو مشال ریډیو ته غوږی. روس وایي هغه یوکرایني چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون وویل د دیمترو بیلی په نوم دا یوکرایني د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي چې هغه یوکراین ته وسپاري. زخرو وایي روس هر وخت تیار دی چې ښاغلی بلی په افغانستان کې د یوکرین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بلی یرغمل شوی دی. د یوکرایني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یوې کمپنۍ لپاره کار کوو. او بل خبردار چې د آسټریا چارواکي وایي په یوه لاره کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې ځوانان په نازک روغتیايي حالت کې موندلي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارې چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د دغه ګاډي ډرایور چې د رومانیا و نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یو بل ګاډي کې د موندل شوو یو او یاو مړو مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس زمنګ همکارې فرخنده اسد د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونه واوري. د مشال ریډیو خبرونو کې بعد د غریپوف نو واوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د مهال د اسلام آباد په سفر د بل خو ریپورت نو وايي ممکنه ده چې امریکا په پاکستان فوجي مرستې بند کړي. د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه برتی کړی شوی دی. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي دغې باندې هم رپورټ لرو او نور رپورټونه به هم واورئ. او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې د باختر ستوري خپرونه کې به د ایمل پسرلي د نوي چاپ شوي کتاب په اړه واورئ. د ارسا اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. رازونو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واورېدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په صورتحال او د راز په افغانستان کې پروار مفاهمتي عمل او د لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل نکوي.
د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د کمی سلامتي مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوې ملاقات کې په دواړو خيزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولي پکړ کې سیمه ایز صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف شریف ته امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونې ده چې د امریکا د کمی سلامتی مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې وه. هغه له د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا رپورټونه وایي ممکنه ده چې امریکا د پاکستان سره د پوځي مرستونه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی نیټورک پر ضد کاروي نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې پاکستان سره پوځي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی وسلوالو ډلې خلاف د موثر کاروي سره مشروط کړی دی. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات ولري، د ملیحا میرزاده رپورټ کې تفصیل اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورٹ دی راسه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقویت ملو شي چې امریکا چې کومه دا پاکستان سره ملګرتیا کوي دا هغه پوری ترسو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بے پارا اتحادی دی. دا نه چې ډېر زړه دا کوشش امریکا کړې دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچ. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ نو ډېر فائدہ نه ده کړی. پاکستان ډېر مالی مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دنه تر حاضر نه پرېږدي او دی کومې ټکانی چې دي هغه به ختمي که داسې تراگر کاروایی پاکستان کې بند نه کوي یا دمن کې کوي نو دا هغه الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته که نور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وایي چې دا موږ نه کوو دې لپاره به خراب اثر وي تعلقاتو باندې.
بریګیډیر سادوای که پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. خو ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورټ فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورني او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حالن چې کوم د ضرب عضب شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم په دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراگر کی دے آغا با مضبوطی کی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی هم مضبوط شی.
کسا هم پاکستان داوا کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینی کارپوهان وای په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وای د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فند لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فند 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
بلخوا د پاکستان پوځ ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې یې هوایی بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایی بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوي دي خو وسلوالو بیا د پوځ ادعاوې رد کړي دي. نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتی چارواکی وای 13 ورځ جټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې سوارلس وسلوال وژلې دي. د فوزاماړي کو سانګي آی اس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او دغه بمبار کې سوارلس وسلوال وژلې. آی اس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټیکانه بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شوو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کارا معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تاکیه کیږي. دو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. د نوړاندې د فوج اماړي کو سانګې خبر ورکړې وو چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار ترڅنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي خو وسلوالو دغه دعوې رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نن به په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو انتخابات کیږي. پرون د بلدیاتی انتخاباتو کامیاب شوي نمائندګانو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. هلته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مقامی حکومتونو نمائندګان به له سبا نه کار شروع کوي او صوبایي حکومت به پکې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا پر تقریبا پدریشت ضلعوں کے پرون دکم دے حلف سوگن پور تک اور دستور شوی دانن پدری پڑو کے با دا خیبر پختونخوا زیاتر ضلعوں کے دا ناظمانو نائب ناظمانو دا شنا تحصیل کونسلرانو او دا ٹاؤن کونسلرانو دا غی انتخاب کیجی چې دا تاسو په سینه پتر کې پدری بلیاتی انتخاباتو کې دا خیبر پختونخوا زیاتر برخو کې واکمن ګن پاکستان تحریک انصاف ملشوی دین زیاتر ضلعوں کے دائی حکومت سے بے اور پسی دائی حکومت طرح تو امکان دے داغا شن داغی ورست بیا چې کوم په جمعیت علما په برامانډ یا درې 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 تیسې فری کې اتحاد راغلی دی. دا رینه وروسته عوامي نشګوند او په خبر کې چې کوم د دلی نظام ته دا غینه چې کوم درې درې فری کې اتحاد دغه بایکاټ کړو دینه لو 50 ده کې چې کوم نن انتخابات کې دونکو په پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډول کې تقسیم شوی دی. دلته چې هم دا خبره ترې دي 50 ده کې هم دا او په خبر کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلی نظام ته لاشي ولی په دې اړه د پارټي موقف څه پورې مخه ته نه راغلی.
دا وو شبیر جان چې ویلی د بلدیاتی نظام غړو پرون د خالی پور از د خپل چوکیو سوګند پورته کړي او نن د ضلع او تحصیل لپاره نائب ناظمان او ناظمان ټاکي. دوی به اوس په ضلع ودانیو کې خپل غونډې کوي او کار به شروع کوي. دا چې په دغه نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فند په استعمال کې څومره با اختیار وي په اړه یې د فرخند اسد د رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په درشمه نیټه ترسره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو بل پدرو تقسیم شو بل پدرو باندې تقسیم شو نه اختیارات را له خو هغه کم شو که جما وارد باندې جما یو مسله یا زه به هله کم په بل واډي ول ته کونسګرام سره به نه نيته هر کول طریقې نه ول زنه شم چې ځال تکي حل کما دا چې کوم غو ټول یونین کونسل کې ګرځي دوم ته ټول اختیارات او فند براغي چې کم دې مونږ لګاو ال تکي مونږ لګول شو دا در په واډ شو د واډ وایزا چې دی لښان تک مشکل دي چې معلومات نشي چې د واډ کې حکم یا واډ څه شي دي یا زماده کوم دي تو اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پوري ماته اختیارات دي نه تاسو ته څه څه خو زه
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یا واد اقلیتی ډلو یا واد مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوې دي او دوه جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه اثر ته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ شي.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لاړ شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سطح باندې فرض کړو سو بدلوم چې زه ان پی سره ما یا جنیت سره یا بل پټه دي نه مخالف پټه سره نه دي ګورنمنت بیا دي نه پکا تور کا زمانه دې دي کم کسان دي نه دي د فند او یا دغه مور کوم او دا نور بشاته کوم پکا دي چې کما اپوزیشن والا پټو نه کم خلک منتخب شي هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کوم د ملک یو اشاره دي ملک اوسېږي چې څنګه د پټي د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دغه مسریات کې انداز دي د اپوزیشن نم چا وټور کې دغه خلک دي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سینټ د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شوه چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر د شناختی کارت او نورو کاغذونو نوکریانه ورکړل شوې. په دې حق له د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به یې تحقیقات کوي او کوڅوک پکې ککړو او وخېږي نو دغې پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاکی جی داغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شتا فورم پکې شامل دي. صرف د خیبر پښتونخوا دی 2008 نه 2013-14 پورې شوی دی. موږ کو داو ته چې موږ دا ټول ریکارډ راوړې سرا د اډریس چې کوم فرق تا تومره کسان چې دي تعلق کوم ځای سره دی آیا د پشاور سره دی مردان سره دی بنو سره دی چا سره دی چا سره نه دی او بل داغه د دې چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیسته شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پښتل نو د هغه ویناوا
د دې کم خبره تاسو کوم وکړه چې را دې کې نو غریانه بخنه کوریان شي دی او په دې کې د مشال نشته په دې کې شانګار نشته نو زه خو یم چې مشال او شان خدیکار نہیں نو غټ والیشن نه او بالکل لکه منګ فټای د اخ پارٹی دا او د انصاف پارٹی دا او کبدی کې منګ خپل کوم دنه بین انصافي کوو زمو بخل چې پټای ته قابل قبول نه دي منګ بدی باندې بالکل ما بخل چې یو علاوه ومیکشنری منګ ومیکشنری او بدی د تایغات منګ کوو هغه کمیټې جوړ چې خبر هاي خط په دې قسم راځي او خط په قسم نشتا هغه پر اسکا خط په کله مطابق کوشش زه اور کوم سیل
د سینیټر باز محمد په خبره چې دوی به دا معاملې سر ته رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پر ضد با په هر جوړ کاروائی کیے گی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان هلمند ولایت والی وای د موسا کلا ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 155 وسلوال وژل شوي. مرزا خان رحیمی وای په موسا کلا کې د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یو دښته کې ځای پر ځای شوي، خو تر اوسه یې عملیات نه دي شروع کړي. په دې حق ته تفصیل د اجمل اند ناورو.
د هلمند والی وایي د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 155 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 22 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده، ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعضې رسنو بعضې افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نه وه، جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسا کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیه قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخی د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزیم رستا دغه ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری لازینو پوستو په شاشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
وال استریټ جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندوی کردار ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د مخکې په مقابله کې اوس په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بیایي، یعنی یوازې د افغان ځواکونو مرستې ته ولاړ وي خو په خپله په ځمکني کارویانو کې له هغوی سره برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکي د ملیحه مرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخته نه ده، خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لرې هم نه ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي، خو خپله ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د ورځپاڼې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي. خو د امریکا هوایي ځواک وایي دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوي دي او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. ورځپاڼه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ له خولې لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یې یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمہ د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخیره به په مکمل ډول له هیواده راوستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړي دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش دریش نه دی سرګند کړي. ورسپاڼه لیکي د پخوا پرتلا اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1500 امریکایي سرتېري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتېري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه ازموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرال شان سوینډل وایي طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره ډول د وسلوالو خلاف جنګیږي. دی وایي د افغان حکومت پوځي بریا به له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې ګټور ثابت شي، خو بیا یو افغان پوځي چارواکی وایي اوس هم امریکایانو ته ضرورت لري ځکه چې دښمنۍ د نورو هیوادونو له مرستو سره مضبوطیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د فرخنده صد نه د خبرون لنډې زولو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتر خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دوه اړخیزو تعلقاتو، له هند سره د پولي په شخړو، په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نن د گوادر په جیونی سیمه کې پر هوایي ډګر د نامعلومو وسلوالو په برید کې یو انجینر وژل شوی. د دغه پیښې په اړه چا نه ده منلی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې له چین سره اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې وزیر اعظم ته د نېشنل های وې اتارټي چارواکو د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورک. په هلمند کې د افغان عسکرو د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد رسول زازی وایي تېره شپه د 3 بجو په شاوخوا کې افغان ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ هغه سیمې بیرته ونیولې چې د تیر اونۍ په 4 شنبه د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وي. سازي ویل په دې عملیاتو کې د 150 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روس وایي هغه یوکرایني چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل شوی و خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا پرون وویل دیمتری بیلی په نوم د یوکرایني د روس او افغان چارواکو د ګډو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی دی. او د فرانس د ولسمشر دفتر وایي فرانس جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د یوکرایین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ وربند نافذیږي.
فرخنده اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. زمونږ خبریال په اسلام آباد کې ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځئ چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کړکیچ لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د هندوستان پوځ د ګوره بارې او ډزو سره 9 لس تنه مړه شوي او 50 جوبل شوي دي. د کوم وروستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړې چې د محدود جنگ گنجایش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوځ سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوځي مشر جنرل راحیل شریف ګولبارې نه ځپلې شوي سیمو دوره کړې. د جوبلو تپوس او پوځي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداري وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودي کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداري اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي
بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپل د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بے بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي. خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي. خو چې کله په کال 1947 کې هندستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پتا هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یوه ادارې کې لیکي د پاکستان رینجرز واکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند د کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه ځنډولې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی، او د نوموړي د گرفتارۍ په اړه ویل کیږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداري لیکي که څه هم پر پخواني وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداري لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي، او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. ادارې لیکي کچرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتې وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هند ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی و چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین ربانی کوله. یو افغان چارواکي هند ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقاتو غوښتنې کړي دي، او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي، او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې اغه وو چې هند نشوي پوره کولې. روسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوسم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلیماني ودانۍ د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
ورزو افغانستان ته ریپورټونه وايي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ځنو سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ انخته کې 15 کسان وژل شوي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو دا انخته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د ایسوسییټډ پریس ایجنسی د دغه خطو په اړه د معلوماتو تایید کړی دی. په دې حق نور تفصیل د اجمل انت ریپورت کې ورو
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېره دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبرې د ورسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. د دې سره سره چې مشران او سپینګري د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي او دا جګړې لپاره د زابلو کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر نوموړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس تلاغي ووژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه لري ډېر مودې راځي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15 316 15 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
دان ورسپانه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکي ویډلې مشر براهم داغ بوکتی د حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچېر ریاست پر اختیار د دې مقینه ګټه پورته کول غواړي نو په کار دي چې په دې حق لا پالیسی کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د ګلیاز ناورو
ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهم داغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانه په خبره په دې خبره کې څه ناڅه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهم داغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهم داغ چې د نواب اکبر بوکتی لمسی دی په سویټزرلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2008 کال کې د اکبر بوکتی د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تېرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانې کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوکتی د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خپه کول هم د غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندي چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوې، ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورسپانه لیکي چې د برانداغ بوختي د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستیخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي، ځکه چې فوج په دې اندي چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي چې چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سېنېټر ثناء الله بلوچ لخولي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته اغواګی د دې غړي هفتوار خبرونه د باختر ستوري وخت شوه دی چې تاسو ته هر ورځ د ګرمي په دغه ونی مبجا غړي کې د ویني مینه پاس په اخیری برخه کې دراورو. د خبرونو تاسو لپاره زمونږه خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړي وارو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شیری کې سيزي ټولګي تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخر کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو. رپورٹ ترازو ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستانی ادبیاتو د ډګر یو وتلې نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یو ټولګه د تللین جلی په نوم لچا پر اوته چې کابل میشتو پرهنګیانو یې د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه. نور حال پر رپورٹ کې دغه غونډه چې یو شمېر کابل میشتو پرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه. ګڼ شمېر لیکوالو او پرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
به زه تر کیسو سره تلوسه ډېره نیمه
ډیره تر پورې ما د موږ زیاتره کیسې لیکوالان چې دي چې هغه پایلې مړې ژوندی نه وي داسې یو پایلې لکه هغه پخواني نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کامیابي کیسه هغه ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیل سوی یوه تلوسه ولري یو خوځښت ولري فرضاً یوه کیسه ما ولوست خپله شاید یو دېرش تنې یا څلوېښت تنې د ما وخت نیولی خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لاندې کیسه یې راباندې ولوسته زما په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړې پوښتنې پیدا کړې داسې پوښتنې چې ما یې ځواب غوښت دا نجلۍ څوک په دې توره شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه ولې خودکشي کوله او اوس یې هغه شاخ ما سودا ژوندۍ پاتې شوه راتلونکی ژوندۍ څنګه یې
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل نجلۍ ټولګه کې یې ټولې کیسې لوستې وي د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و
د تلل نجلۍ په اکثرو کیسو کې د دو خلکو حضور شتون لري او هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د دو خلکو په دې کتاب باندې شته ده د ژوند بېړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنې ترسیموي په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي او دې ته وخت ډېرې ښکلی جملې هم لري لکه چې وایي قرار شه اعصاب دې ارام کړه په ژوند به پوه شې ټوله ځواني درلوده ټوله ژوند کړی یوازې ته نه یې یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه وخت یادونه پکې نغښتي دي او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې څه کړه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم دا وړې جوړې جملې خپله یو کتاب ارزښت لري
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلی مشر ورور دی په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځواني د ټولنیز اړخ په اړه وایي
په هغو کلونو کې د نوې ځواني په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل او بلکې کوم کار به و هغه به یې ورته کوو یوه ورځ یې ما ته وویل وایي دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی په ځینو کورونو کې پوډریان دي ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي په ځینو کې ناروغان دي په ځینو کې اختلافونه دي له یو بل سره یې جنجالونه دي او دا مې ډېر سخت ځوروي دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یمه چې که یو څوک د زړه څښتن وي د فکر څښتن به شي او که د زړه څښتن نه وي اول خو د فکر څښتن کېږي نه او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه وي
ایمل پسرلی چې د زنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځواب ولی په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي
څو کله مخکې جرمني ته تللی وم سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه کې شو کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومې چې د لیکوال ورته پام نه وي زه لکم کینې ما هیڅکله هم نه دي غوښتي د چا لپاره لیکل وکړم پلار به مې د یو بخشي هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوې دا مه ګوره چې څوک به لولي چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده نن ځینې خبرې وشولې اتمن به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم د قاعدې او د قانون له ماتولو لا ډېر خوند اخلم البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم خو په کیسه کې نه
ایمل پسرلی له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یوولس کتابونه خپاره کړي دي څلورمه لار یو مزل او دوه نړۍ د سرنوال هنري قضیه شینکی لمر او سمندر یوازې شوې لار ورکه او تلل نجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي د بیزال مرغ او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي د لری ماشه د ډرامو ټولګه ده او د انلاین ژورنالیزم په نوم هم یو کتاب خپور کړی دی ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی باختر ستوری گرانو میناوالو اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو پتیرو دریو لسیزو کی نورو جبو تا دگوتو پشمار پختو کتابون ترجمه شوی، خو پختو تا لبیلابیلو جبو سخه پلزگونو اینوان کتابون راج بارل شوی چی زیاد شمیری دا ادبی کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالبیب نیسار وایی چی یو ژباړون که باید پخپل ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی ما د اردو نه را ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت پکار دی د مترجم دپاره چې پخپله ژبه دومره حاکم وي چې دی که مطلب را ترجمه کوي د هغې اردویي که فارسي که بله هره ژبه یې انګریزي وي چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کړي چې تیل ولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقي پسند شاعر دی، کامپرس شاعر دی. خو به دا وي چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعري نه شم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کړم، د هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاطره مهربانه شي او بیا زه خپل شعر ویم. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو به وایي چې دا د ټوکي اړولې مخ دی، بوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولې مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم را وژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر دی، له پېښور څخه. د سارا چپس یو انګریزه لیکواله ده، هغې یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه را په دې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شفیقي ناولونه چې ژباړلې، د غازي داستان، وروستی مرچړ، د هغو نه زه ډېر زیات متاثر شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیاتې ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یو یې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
Sir, good to be to the one.
ಕರ್ಮದ ದೇವನು ದಗದೆದು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಕರ್ಮದ ದೇವನು ದಗದೆದು ದೇವ ಶುಕಯಾಮ ಹುಂ ದ ಪರಮ ಪ್ರೇವತು ಹೇ ನಮಸ್ತೆ ಚಾಮದ ಕಸ್ತ ದಮತೇದು ದೇವ ಮಗುರಾಯ ನಕ್ಕಿ ಲೈಲ ಅಸಿ ಬದೇವು ಜಳೈ ಮಗುರಾಯ ನಕ್ಕಿ ಲೈಲ ಅಸಿ ಬದೇವು ಜಳೈ ಲಾಳಚ ಜ್ವಾಲಿಷಿ ಲಾಳಚ ಜ್ವಾಲಿಷಿ ಬ್ಯಾ ಅರ್ವಸ್ತ ಚಡೇದು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಗರ್ಮ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದಗದೇ ದೇವ ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದಗದೇ ದೇವ ಸಡ ತರುಗು ಮೇ ಸಡ ತರುಗು ಮೇ ಸಡ ತರುಗು ಮೇ ದಯಾ ತರುಗು ತಲಿ ದೇವ ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದಗದೇ ದೇವ ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದಗದೇ ದೇವ